مهمو خبرونو سټکی اوري. د امریکا ټاکنې، د نوماندانو د مرستیالانو مناظره. د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرستیالانو په یوه مناظره کې خپلې تګلارې او سیاستونه بیان کړل. د منځنی ختیځ کړکېچ او د ایران توغندیز برید. لبنان ته د اسرائیل د ځمکنیو ځواکونو د داخلېدلو سره هم مهاله ایران پر اسرائیلو لسګونه توغندي وشتلي. او د عدم تشدد نړیواله ورځ د اکتوبر په 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د تاوتریخوالي پرته مبارزه څه ده او څه ډول ارزښت او اهمیت لري؟ راپور کې تفصیل اوري.
ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د میزان یا د تلې میاشتې 11مه نیټه او د اکتوبر 2مه ده چې د 2023 کال کیږي. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګوري. هیله ده چې تر پایه موږ سره اوسئ. سپینه ماڼۍ یا د امریکا حکومت وایي چې په اسرائیل د ایران پرونی یعنی د سېشنبې ورځې برید به جدي پایلې ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د ایران برید د تهران یوه لویه تېروتنه بللې او ویلي دي چې ایران به د دې برید بیه ورکړي. په ورته وخت کې د ایران جمهور رئیس مسعود پزشکیان ویلي دي که چېرته اسرائیل خپل جنایتونه بند نه کړي د تهران د لا شدید غبرګون سره به مخ شي. د نورو جزئیاتو دپاره زما همکار سید عزیزالرحمن راسه د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه به مل شي او نور جزئیات به یې راکړي. عزیزانه په خیر راغلې. پوښتنه مې دا کوله چې څه ویل کیږي اوس چې د اسرائیل د خوانه به د ایران په وړاندې اقدام څه وي؟
اسرائیل ویلی دی چې د ایران د تیر شپې برید ته به ځواب ورکړي، لیکن د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویلي. خو د اسرائیل یوه پوځي چارواکي دا ویلي دي چې دغه ځواب به یو دردونکی ځواب به وي. له پرونی برید څو ساعته وروسته دلته په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن هم دا خبره وکړه چې د ځواب د څرنګوالي په اړه د واشنگټن او د اسرائیل ترمنځ بحثونه اوس روان دي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې کېدای شي د اسرائیل ځواب چټک وي او کېدای شي چې په ایران کې دننه د ایران اټومي تاسیسات او یا د تیلو زیرمې په نښه کړي. خو نن بیا د ایران لوی درستیز دا ګواښ وکړ که چیرې اسرائیل د ایران د ارضي تمامیت پر وړاندې ګام واخلي، نو ایران دې ته چمتو دی چې د اسرائیل تاسیسات په نښه کړي.
او د ایران د سېشنبې ورځ یعنې د پرون برید په اړه نړیوالو څه غبرګون ښودلی څه ویلي؟
خبرګونونه متفاوت او ډیر دي. په ایران کې لکه یا په سوریه کې یا په لبنان کې وګورو، نو دغه هیوادونو وګړو له دغه برید څخه هر کلای کړی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه جرمنی، برېټانیې او آسترالیا دغه د ایران برید غندلی دی. او ځینو هیوادونو لکه هند او جرمنی بیا له خپلو وګړو څخه یې غوښتلي چې ایران ته سفر ونه کړي، او یا که په ایران کې دي نو هغه هیواد د ژر تر ژره پرېږدي. خبرګونونه خورا ډیر دي. ځینو نور هیوادونو لکه چین او روسیې هم رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او ویلي دي چې باید ټول اړخونه له زغم څخه کار واخلي، او چین بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د دغې وضعیت د کنټرول په خاطر باید مثبت رول ادا کړي.
اسرائیلیان چهارشنبه په سهار په دې لټه کې و چې د ایران د توغندیز برید زیانونه وارسوي. اسرائیل ویل چې ایران د سېشنبې په ورځ د یو سل اتیاو نه زیات بالستیک توغندي په اسرائیلو وتوغول.
موږ سرپناه ته تلو ته اړ شو. موږ ډېر وخت هلته پاتې شو. هلته د توغندیو غږونه اورېدل کېدل. یوې خورا ډارونکې و. حتی د دیوال نه لوګي پورته شو. موږ پوهېدلو چې یو څه پېښ شوي دي. کله چې موږ بهر راووتلو ما ولیدل چې څه پېښ شوي وو. موږ خوشحاله یو چې لا هم ژوندي پاتې یو.
اسرائیل ویلی چې اکثر توغندې خونسا شوي او دوه کسان د مرمیو په پارچو ټپي شوي دي. ایران ویلی چې دا بریدي د دوه نیابتي وسلوالو ډلو د مشرانو د وجلو په غچ کې کړې ده. اسرائیل تیرونی د حزب الله مشر حسن نصرالله وجو، تیر میاشي د حماس یو مهم رهبر اسماعیل هنیه وجلو، خو اسرائیل د دغه قتل مسولیت نه دی منلی. د اسرائیل د پوز بیان دانیل هګاری وای په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ډلې په نخښه کولو لپاره د اسرائیل سمکني عملیات محدود دي.
زموږ اسکر د حزب الله تر ځمکې لاندې زیربناو ته ننوتل. د حزب الله د وسلو پټې زیرمې وموندې او د ایران د پرمختللو وسلو په شمول یې وسلې ترلاسه کړې. او ویجاړې کړې. په مجموع کې د اسرایلو پوځیانو د دوه عملیاتو په ترڅ کې د حزبلا تر اوسه زیاتې ترګریزه شتمنې لمنځه یوړې او اوس هم لا ډېر کار ته اړتیا شته.
حزب الله په جواب کې د اسرایلو په شمالي او مرکزی سیمو راکټونه توغولې دي. اسرایلی ځواکونو د لبنان د جنوبي سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره د خپل کورونو ووسی.
زموږ جګړه د لبنان له خلکو سره نه ده، له حزب الله سره ده. دا نړیوالې ټولنې ته یو څرګند پیغام دی.
اسرائیلی شنون کې وای اسرائیل په تیرو سو اونیو کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله او سو نورو چک پوړو چارواکو د وجلو په ګډون د ایران نیابتي ډلو ته سخت گزارونه ورکړې دي.
د اماونت اف اف اپریشن
عملیاتي لاس راوړنو اندازه چې اسرائیل په خوشبختۍ سره ترلاسه کړې ده خورا لوی ده، او زه فکر کوم چې دا نه یوازې ورتیاوي بلکې د جدیت مثال هم ورکوي چې اسرائیل د لبنان لپاره چمتو کړي.
خو ځینې نور خبرداري ورکوي چې حزب الله لا هم یو قوي دښمن دی.
د یو چا لپاره چې لری ورته ګوري نو تر ټولو لویه مسله د وسلو او مهماتو شتون دی، او هغه ورتیاوي دي چې حزب الله د اسرائیل په شمالي سرحداتو کې رامنځته کړي دي.
اسرائیل وايي په لبنان کې د اوږدې مودې د پاتې کېدو اراده نه لري. دا و د لینډا ګریډسټاین رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
په ایران تمرکز کو د اسرائیل سره د ایران د نظامی تقابل او د سیمې پروان وضعیت یو لنډ ارزونه د نړیوالو چارو څیړونکو محمد هاشم وحدتیار نورو چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. وحدتیار صاحب، ستړي مشي، پښتنه مې دا و چې ایران په کوم قانوني حق په اسرائیلي قلمرو مثلا توغندیز بریدونه کړی دی؟
مننه. اول خدای چې بل ملګرو ملتونو منشور داسې یي چې هیڅ یو هیواد نشي کولی چې په بل هیواد باندې نظامي یرغل وکړي تناقض دوه صورتونو کې، یو د ځان د دفاع لپاره او دویم دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه اجازه اخیستې وي. دلته اسرائیل داسې یي چې ایران په ما حمله کړې، زه د حق لرم چې حمله وکړم په ایران باندې ځکه زما دپاره دا د ځان د دفاع په خاطر ده. اما ایران داسې یي چې اوله حمله اسرائیل په ایران کړې وه، او په ایران کې په تهران کې د حماس سیاسي رهبر اسماعیل هانیه په تهران کې وژل، او ایران یي چې اسرائیل و چې د ایران دوه جنرالان په سوریه کې وژل او د ایران ډیپلوماټان یې وژل، او د ایران حق ده چې د ځان دفاع وکړي او په اسرائیل باندې توغندیز بریدونه وکړي. او دغه ځکه چې د تعریف د دې منشور واضح نه ده چې کوم حالت کې دوی د ځان دفاع کولی شي، کوم حالت کې ځان دفاع نشي کولی. دا او در سلف ډیفنس یا د ځان نه ساتنه په کوم صورت کې کیدلی
شي؟ یو خو ظاهرا د منځنی ختیځ روانه شخړه یا د جګړه ټوله د تیر کال اکتوبر میاشت کې په اسرائیلیانو باندې د حماس د ډلې هغه وجون کې بریټ سره پیل شو، خو ولی ایران په کې د اسرائیل سره مخامخ شوه دی داسې چې خصوصا په جګړه کې ښکیل دی؟
اول در چې ایران خو ډېر د پخوانه په دې جګړې کې ښکیل و، ځکه په 1923 کال کې چې کله حزب الله رامنځته شو ایران د غیڅه نظامی او سیاسي ملاتړ سرګن کړ. د 1923 کال نه حزب الله په اسرائیل کې جنګیږي. اسرائیل داس یي چې حزب الله موږ سره په ایرانی توغندیو جنگ کوي او موږ په ایرانی توغندیو باندې لګیږو، او اسرائیل داس یي چې د حماس له خوا هم کوم غشتل کېږي په ایرانی توغندیو نه وشل کېږي. اوس ایران اسرائیل پلان لري چې ځپلو سرحدونو کې چې د ایرانی ډلو سره جنگ قوم نو ولې دغه جګړه د خپل سرحدونو نه ایران سرحد ته او د ایران د نننه آلته په نظم. خو ایران د جګړه نه غوړي چې مخامخ د اسرائیل سره جګړه پیل کړي، ځکه اقتصادي تاوان دی مخامخ جګړه ډیر او چټ دی. ایران غوړي چې د نیابتي ډلو په وسیله او د غوی په مټ نه دی اسرائیل سره جګړه وکړي، ځکه نیابتي جګړو په مټ کې دغه جګړه ډیر ارزانه تمامېږي.
بله، تاسو د نیابتي ډلې یاد کړی، غوښتل مې هم دا پوښتنه وکم چې د ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو خاصتن په یمن کې حوثیان، مثلا په غزه کې یا فلسطین کې حماس، او همداسې حزب الله ډله چې په لبنان کې اوس ورسره اسرائیل جنګیږي، د دوی په ملاتړ باندې ډیر متهم دی یا تورن دی، او تقریبا ښکاره یې دا کیږي چې ایران ډیر ملاتړ کړی د دغو ډلو. ایران د دې ډلو نه څه غواړي اسن په سیمه کې؟
دریش هن غواړي. یو دار چې ایران غواړي چې په سیمه کې دوی خپل نظامی او سیاسي نفوذ ولري، اما اسرائیل هم غواړي چې په ټول میډل ایست کې منځنی ختیځ کې سیاسي او نظامی او اقتصادي نفوذ ولري. یو دویم دار چې د اسرائیل له خوا ایران داسې چې دلته شیعاګان ځپل کیږي، او ایران د حماس او حزب الله اسلامي جهاد ډله او د هوتیان دغه چې دي اکثره شیعاګان دي، او د دوی نه د دفاع په خاطر هم ایران غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. دریم دار چې د اسرائیل او د ایران ډیر ښه روابط وو د رضا شاه پهلوي په وخت کې د اخوندانو پر اتاک سره د دې رابطه له منځه وړله او د اسرائیل هلته خپل اقتصادي ګټې لرلې په ایران کې چې د اخوندانو پر اتاک سره د اسرائیل هغه ګټې ټولې هدر لاړې.
یو روسي پښتنه کوم وحدتیار صاحب چې په دې روان جګړیز وضعیت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نقش څه دی او څه باید وشي چې د جګړې مخنیوي پکې وشي؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا اوس په دوه ډلو ویشل شوی دی. یو د امریکا، فرانسې، انګلستان د اسرائیل ملاتړ کوي، هلته بیجینګ او مسکو د ایران ملاتړ کوي. د روسیې صدر اعظم د دغې توغندیز برید نه څو ساعته مخکې په تهران ته لاړو او د اسرائیلو ټول حملې وغندلې. دغه دوه ډلې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دي، دا به د ملګرو ملتونو هغه موقف ډیر زیان ورسوي او دوی به یو موقف ونشي لرلای. خو د غربي هیوادونو په خصوص امریکا او فرانسا او انګلستان به کوشش وکړي چې د دغه جګړې د مخامخ جګړې مخنیوي وکړي.
محمد هاشم وحدتیار صاحب، ستاسو درځونه نه مننه او دا چې موږ بلنه منلې او به خچ تخنیکی څه ستونزه وستاسو تصویر پوره موږ ته نخ کاریدو. درنو لیدونکو، د طالبان او پاکستان د اړیکو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. د وی وقفي وروسته د نورو خبرونو سره یو ځای خبرو موږ سره اوسه. د اکتوبر د میاشتې دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځې ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه ونوموله. سره د دې نه چې په یو شمېر هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي، خو ځینې افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېر ارمانونه نیمګړي پاتې دي.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ هر کال په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال د عدم تشدد نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې تشدد روان دي او افغانستان کې د تشدد بیلابیل پیښې سب شوې دي. خلک هڅه کوي چې د تشدد په سوله ییزه طریقه چې د امن لارونه او پرلتونه دي لمانځه یوسي. څېړونکي په دې نظر دي چې د عدم تشدد فلسفه په سیمه کې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
موږ ولیدل چې د عدم تشدد فلسفه چې د ګاندی او د ستر خان عبدالغفار خان لخوا ډېر کوشش وشو چې د دې فلسفې نه د دې کړنلارې څخه استفاده وشي، خو متاسفانه چې عملي نه شوه، ځکه چې استعمار او مخصوصا برتانوي استعمار دا د یو ابزار غوندې استفاده ترې وکړه.
د جنوبي اسیا دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوامدار جګړو او شخړو شاهدان دي.
د دې سیمې وزارت حکومت دا هغه پندې حواله خرابه ده. دلته د ملکونو پالیسیانې زکوم دي هغه جرګي معاش نه راځي. په افغانستان کې تاسو وګورئ د طالبانو بل څه کریډینشلز دي، هغه څه تصنیفات دي، هغه څه عملیات دي، هغه څه داسې کارونه دي چې په بنیاد باندې هغه ملک چلی. سوا د دین سره هغه اسلواله ډله ده او امریکا مغه څه پیسې ورکوي لکه مخکې سر د شلو کالو کې پاکستان فوج ته ورکولې.
یو شمېر ځوانان وایي چې دوی د سولې ارمان جندي ځکه ټول عمر په جګړو کې تیر شوی دی.
او هغه څه چې د پښتنو مشرانو بخصوص خان غفار خان بابا وختل او هڅې کولې، هغه هڅې نتیجې ته ونه رسیدې او لا هم افغانان د تشدد د اغیز لاندې ژوند کوي. بخصوص یو نسل په همدې تشدد کې را پیدا شو، رالوی شو او اوس په زړېدو دی او موږ افغانان د تاوتریخوالي قربانیان یو.
د عدم تشدد د فکر لاروین وای خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپل سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خپرولو په برخه کې داسې مبارزه کړي چې هیڅکله به له یاده ونه وځي.
کچیر د تشدد څخه کار اخلي، مخصوصا واکمن، نو په دې ترتیب پرګنو ته خلکو ته چې خپل ازادګان غواړي، خپل حقوق غواړي تامین کی، انساني بشري حقوق، هغه به خامخا هغو ابزارو ته لاس اچوي چې خپل حقوق او خپل ازادګان تامین کړي.
اوس په سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ چې مشي منظور پښتین کوي پر همدې تګلارې پلی خېده او وایي ټول هڅه اداره چې ولس په شوري ډول راویښ او د خپل حقونو ترلاسه کول ته چمتو کړي. د پښتون ژغورن د غورزنګ غړي وړانګ لونی کڅ هم خپل ورور ارمان لونی چې د پښتون ژغورن غورزنګ مخکخو د همدې مبارزې په لار کې لاس ور کړی خو وایي د خپل ورور او د غورزنګ د نورو وجرشي او فعالانو هغه نیمګړي ارمانونه به پالي او سرته به رسوي.
ارمان د کار سړی وو او ریاست خپل خپل پالیسی باندې عمل وکړ. کله د تیر اویا کالو شي کوي چې هر وخت موږ د کار سړی وړي نو ارمانم د کار او د کام سړی وو. یو
سره دی چې طالبان ادعا کوي چې د بیازل واکمنې دوسر په افغانستان کې امن دی خو نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ترهګر ډلو او د احتمالي متوجي ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د سیاسي چارو څېړونکو امریکا غږ ته ویلي چې د افغان طالبانو په پاکستان کې د داعش خراسان په مرکزونو داوا او د اسلام آباد د خوانه د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې موجودګي یا حضور باندې اندېښنه اصلا نوې په منطقه کې یو دوه مخې لوبه په ډاګه کوي چې ځیانې د پولي دواړو خواو ته مشته ولسونه ترسيږي. دوی ویلي دي چې په یو بل د تورونو لګولو په ځای باید د دواړو هیوادونو واکمن د عملی ګامونو د لارې نه د نام نه مخاوني سي چې په دې توګه باندې د ترګري زپلو خلکو اقتصادي واده کړی دا او خلکو اقتصادي واده زیان دیدل دی او ژوند خشي ورسره. تفصیل به د پیښور نه د ډیور اډیو د خبريال عبدالرزاق پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد دا وکړي چې په کابل کې تر سره شوی برید او په نورو حملو کې ککړ تنانی نیولې چې په هغو کې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې روزل شوی د داعش وسلوال شامل دي. په دې حق لاد سیاسي چارو افغان سیړون کې اختر محمد راسخ ډیوتوای د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو دوه مخلوبه دوام لري چې په نتیجه کې د زی خلکو ژوند اغیزمن کیږي.
طالبان د پاکستان د دولت مدارانو سره یاد وړاندیزونو سره دوه مخلوبه کوي او پاکستان استخبارات جنرالان هم د طالبانو د پروګرامونو د مختوړو په درشل کې د نړۍ او د طالبانو سره دوه مخلوبه کوي. لبنان دغه د دوه مخې لوبي یا د دوه مخې استخباراتي لوبي تاثیرات دی چې سیمه ناامنه ده او د ناامنۍ له ادرسه دغه پښتانه د تباهۍ سره مخ دی.
زبی الله مجاهد ویلی چې د طالبانو د ځواکونو له خوا د زپل کې دورستو د داعش پاتې مشران او غړي بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته نقل شوي او هل تمرکزونه او د تربيت کیمپونه لري. هغه دا وکړی دوی د افغانستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې لدی مرکزونو څخه بریدونه کوي او هم په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دینی علما او د مذهبي او سیاسي جماعتونو غړي پنهخه کوي. سیړون کې وایي د ترهګرۍ ستونزې په دواړو هیوادونو کې شتون لري او په یو بل د تورونو لګول په زیاده مخنیوي د پاره باید کوټلي ګامونه واغستل شي.
دا ټول ریجن چې پکې پارتس اف پاکستان د بارډر ندی طرف ته علاقې او هغه طرف ته دواړه یو شان په دې مسله کې دی لکه کدا تور لګول چې د بارډر نه اخوا مسله دا سي پرمننت انټرنیشنل بارډر نه دی چې بای باندې دواړو ملکونو یو داسې ریټ دی لکه په نورو یونیا کې چې څنګه بارډر لکه زموږ چې د هند سره څنګه دا داسې بالکل نه دی. اوس په یو بل باندې تورونو لګول زما په خیال یا د مسالې حل نه دی. مسالې حل دا دی چې کیناستل شي او دواړه که میننګفل ډایلاګو کې او دوی د زړه نه غواړي چې مسله حل شي.
پاکستان هم تل دا تورونه لګولي چې د طالبانو د واکمنې دوروستو په پاکستان کې ترهګری سیوا شوی او تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره د دې هیواد په ضد کاری. خو افغان طالبانو تل دغه تورونه رد کړي او وایي پاکستان د خپل ناکامۍ ذمہواری په بلچا نه ورچي. د سیاسي چارو سیړونکو په افغانستان او پاکستان کې روانه امني یو استخباراتي لوبه بولی.
کچېری واقعا استخباراتي کړي د پاکستان او طالبان سره وګوري چې په دې سیمه کې امن فضا راخپراسي او دغه دوه ملکونو لپاره د خره وابطو تجارتي روابطو زمينه خصي. لبنان دوی په دې باندې بریالي کېدای شي.
د ستمبر په 2 منېټا په کابل کې د ترسره شوی بریټ چی زمواري د ایش خراسان منلی و په دغه بریټ کې لکټر لګش پښتنان وجل شوی او دیار لسنور جوبل شوی وو د ایش خراسان د افغانستان په د یکندی ولایت کې پوشیه مسلک منونکو ترسره شوی بریټ زمواري هم په سر اغستې و چې پکې سوار لستنان ژوند لا سور کړي وو
او په نړیوالو خبرونو کې د ډنمارک پولیسو د چارشنبه په ورځ یې نه ویل چې دوی د کوپنهاګن په شمالي څنډه کې د اسرایلو د سفارت خواته د 214 پلټنه کوي. پولیسو د پیښې په ساحه کې رسنیو ته په دې پیښه کې سمدستي د ځاني زیان یادونه نه ده کړې او وی ډیر د وخت دی چې ویل شي دا چاودنې څومره لوی وي. د اسرایل سفارت په خپل فیسبوک پاڼه د یادو چاودنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده خو وی دوی د ډنمارک په پولیسو پوره باور لري چې په دې اړه به تحقیق وکړي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په یو تبصره کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ده ویلي چې اوکرين په کال کې د 4 میلیونه ډرونونو د تولید وړتیا لري او د نورو وسلو تولید یې هم زیات کړی دی. زلنسکی نن په کیف کې د لسو بهرنیو تولیدي شرکتونو رئیسانو یوې غونډې ته وویل اوکرين د مخه په همدې کال کې د 1.5 میلیونه ډرونونو د جوړولو قرارداد کړی دی. د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پورې چې روسي یرغل پیل کړی دی اوکرين ظاهراً د ډرون تولیدات نه لرل او روسیا چې د اوکرين په تناسب لوی او بډای هیواد دی راتلونکي کال ته خپل پوځي لګښت کې 25 سلنه زیاتوالی راوړی چې څناڅه 145 میلیارد ډالر کلنی لګښت وي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا IOM نن چهارشنبه خبر ورکړ چې د ختیځ افریقا په جوبوتی هیواد ساحلي څنډه کې تر سلو ډیرو هغو کډوالو په سګرزي چې قاچاقبرانو مجبور کړي دي سمندر ته ودانګي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې د سیشنبه په ورځ لږ تر لږه 145 مړي یا د پیښې وروسته موندلې دي او ممکن دا د کډوالۍ په برخه کې د 2024 میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښه وګڼل شي. دا پیښه د ختیځ افریقا او یمن ترمنځ واقع شوې ده. د یادې نړیوالې ادارې په وینا 145 کسان یې د 200 هغو کښتیو ژغورلي چې ټول 310 تنه پکې سپاره وو او د یمن نه یې د جوبوتی پر لور حرکت کړی و. د امریکا په جمهوری ریاست ټاکنو کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرستیالانو پرون یعنی د سیشنبه په ماخام په یو مناظره کې په منځني ختیځ کې په روان کړکیچ کډوالۍ مالیاتو سخت جنین د اقلیم بدلون او د امریکا د اقتصادي وضعیت په اړه خپل سیاستونه بیان کړل. دوی په ځینو موردونو کې د نظر اختلاف درلودو خو په ټوله کې دواړو لوریو په سړه سینه د یو بل خبرې واورېدې. پاموکي په دې اړه د تینا ټرین ریپورت پښتو ژباړه ده.
جمهوری غوښتون کې مرستيال نوماند جیمز ډیوډ وینس او د دیموکرات مرستيال نوماند ټیم والز د سیشن به پښپا په نیویارک کې خپل لومړنۍ او یوازینی مناظره ترسره کړه. په دغه یو نیم ساعته مناظره کې چې د سی بی ایس ټلویزیون نخبریده دواړو نوماندانو د نورو موضوعګانو سربیره د متحده ایالاتو په اقتصاد په اسرائیل او د ایران پر بریدونو او د وسلو په کنټرول بحث وکړ. وینس د ترامپ د ټاکنیز ټیکټ مرستيال دی چې د والز په باور نړیواله ډیپلوماسي ګډوډه کړې ده.
مونږ د هغه وادونه ائتلاف درلود چې د ایران اټومي پروګرام مخنیوي وکاوه. ډونالد ترامپ دا برنامه واخیست او پر ځای بل هیڅ برنامه جوړ نه کړ. نو ایران د ډونالد ترامپ د بیسباته مشرتابه لعمله د پخوا په پرتله اټومي وسلو ته ډیر نږدې شوې ده.
والز د کاملا هاریس په ټاکنیز ټیکټ کې ده. دوی څو ځلې د وینس او ترامپ لخوا د اوهایو په سپرینګفیلد کې د کډوالۍ په ستونزو ملامت بلل شوی او ناسمه داوی کړي چې ګواکې د هایتی کډوالو د خلکو پیښوګانی او سپی خوړلې دي.
هلته کورونا په بشپړ ډول دواسه بهر دي ځکه چې مونږ په میلیونونو غیر قانوني کډوال را پریښودل ترڅو دغه لږ شمیر شته کورونو لپاره د امریکایانو سره سیالي وکړي. او خلکو چې سپرینګفیلد کې زب ډیر اندېښمن کړی یم هغه د امریکا وګړي دي چې د کاملا هاریس د خلاصې پولې پالیسۍ له امله یې ژوند تباه شوی دی.
د سخت جنین د جنجالي موضوع په اړه وینس وویل چې دا واک باید د ایالتي حکومتونو سره وي.
د دې چارې د اداره کولو مناسب لار دا ده چې رای ورکونکو ته اجازه ورکړو چې دا پریکړه دوی وکړي. اجازه ورکړو چې په انفرادي توګه ایالتونه په خپل د سخت جنین پالیسي جوړ کړي.
خو والز وویل چې دا د میرمنو او د دوی د ډاکټرانو واک دی.
موږ څنګه کولای شو د یو ملت په توګه ووایو چې ستاسو ژوند او ستاسو حقونه په داسې حال کې چې ستاسو د خپل بدن کنټرول په جغرافیایي لحاظ معلومیږي.
له مناظری وروسته د نوماندانو پلویانو په دې اړه خپل نظر بیان کړی دی.
دا د جیمز ډیوډ وینس لخوا خورا لوی بری و. زه فکر کوم چې هغه د امریکا خلکو ته په مستقیم ډول د هغو مسئلو په اړه خبرې وکړې چې مهمې دي، د کډوالۍ بحران، د غیر قانوني کډوالۍ کړکېچې، د کاملا هریس لخوا رامنځته شوی دی.
کیم والز هغه شخص دی څنګه چې ښکاري زه هغه د یوې لسیزې راهیسې ښه پېژنم. ما د هغه سره په کانګرس کې لس کاله خدمت کړی دی. هغه یو معقول کس دی، هغه به ډېر نرم نه وي، خو هغه د زړه څخه د هغه مسلو په اړه خبرې وکړې چې د هغه لپاره مهمې دي، او په ریښتیا سره هغه دا امریکایانو ته ورسولې.
وار لمخه په درویشتو ایالتونو کې د رای اچونې لومړنی بهیر پیل شوی او د ټاکنو ورځې ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. ټول پښتنې ښایي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو رواني سیالۍ په ډیر لږ توپیر په مخ وړاندې درومي. د تینا ترین رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریوبزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط وروسته په زرګونو افغانان امریکا ته راوستل شوی دي. یو شمیر یې مختلف ستونزې لري، خو ځینو یې په کار، زیار او شخصي هلو ځلو د روزګار د بد حالت ځانونه ایستلي دي. زموږ همکار برېښنا تحریک په کالیفورنیا ایالت کې د یو افغان سره خبرې کړي او تاسو به یې راپور واورئ.
محمود نوری د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د قیمتي ګانو او ډالۍ ګانو یو هټۍ درلودله چې شاوخوا د 2 میلیونو امریکایي ډالرو پانګونې پکې کړې و. خو د جمهوریت د سقوط پر مهال د یاد هوایی ډګر ساتونکو او پوځیان د مغازه چور کړ.
سرمایه گذاری که در میدان هوایی کرده بودم بزنس شخصی بود، بیشتر از 2 میلیون دلار ما سرمایه گذاری کرده بودم و همین 2 میلیون دلار ما در مدت یک روز توسط نیروهای خارجی که مسئولیت میدان به دوشان بود و دوکان و داخل میدان حامد کرزی بود همش چور کردن.
د جمهوریت سقوط نوری تر ډیر لوی مالی زیان ورساو او تر نن ورځې پورې هیڅ احوال نه دی اخستی او کوم مرجع د یاد تلاشوي پانګونې پښتنه نه ده کړې او نه له د سره کوم مالی او نقدي مرسته کړې ده. خو له بل پلوه محمود نوری وکولای شول چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له هغو لومړني افغانانو سره کوم څوک چې د سقوط په اوله ورځ په لومړي پرواز کې له افغانستان څخه قطر ته لار او بیا امریکا ته راوستل شو. نوری اوس مهال د کالیفورنیا ایالت په تمیکولا ښار کې ژوند کوي، چیرې چې د بیا خپله یوه اندازه سرمایه په کار اچولې ده. د خوراکي توکیو پلورنځی د نورستان حلال مارکیټ په نوم له خپل یو ملګري قیس صدیقی سره پرانیستی دی.
خب زمانی که اولین بار ما به کالیفورنیا آمدم مجبور شدم زیر دست کسی کار بکنم و تقریبا مدت 1.5 سال زیر دست نفر کار کردم و برای من یک بزرگترین تجربه بود و این تجربه باعث ازی شد که من از خود یک بزنس شخصی داشته باشم. چرا؟
نوری نورو طول و نوی راغلی افغانانو تا مشوره هم لری.
مشوره ما برای افغانهایی که جدیدن وارد امریکا شدن امین است که در هر بخشی که میخواین که بزنس شخصی داشته باشن باید در امو عرصه اول برن کار کنن، یک چند وقت زیر دست یک نفر کار کنن، تجربه کافی بعد از بیارن و بعدا پلان بزنس خود را داشته باشن.
د تخلی پر محل کالیفرنیا تا شاوخوا 15,000 افغان کډوال را وستل شوی دی چې یو شمیر مختلف ستونزو سره لاس او گریوان دی، لکه د ژبې ستونزې، فرهنګ سره نابلدتیا او د کار موندنې ستونزې. خو د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته لکه محمود نوری په شان باندې چې په ډیر لږ وخت کې خپل ځان ته ښه کاروبار او خپل کورنۍ ته یو ښه ژوند برابر کړی دی. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفورنیا.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي او نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې راډیوي او تلویزیونی خبرونه کې د امریکا د خاص استازي د ماموریت په اهمیت د ملمنو سره غږیږو که وخت لرئ هیله ده چې واورئ او وی ګورئ در سره تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارو. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي، هیله ده ورته پاک شئ.